معنانه دی چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیز شبکې د سانسور شي او بل اخر خپل ولسته کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغې ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اکله باندې ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه زموږ د مخابراتو د وزارت لخوا بند شوي دي. زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اکله باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کېږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
د راتلونکو اونۍ دوه کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا به په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ د جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول د دوی ټولو سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې 10 ویډیوګانې، لسګونو غږیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګری زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوړيږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګری لپاره څومره مهم او ګټور ده د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پر خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مرستيال احمد توفیق داوري لزان سره لرو. داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. کپایل لدین کو لکه څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس خاص افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بوت لاسرسی نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت که واردات دي که صادرات دي له ډېره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغسې یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حده نه یو چې حداقل موږ یو څلویښت فیصده په خپلو توکو باندې متکي اوسو، یعنې موږ ډېر په وارداتو متکي استو په ډېرو سکتورونو کې په ډېرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیلې لارې نه باید موږ استفاده وکړو، ځکه چې موږ یو دا چې موږ په بهرنیو توکو ډېر متکي استو او بل دا چې موږ وکولی شو هغه زموږ یو څه نا څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي محصولات چې دي دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسوو. الحمدلله خو تر ډېره حده دغه هوایي دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند تر منځ دغه دالیز جوړ شوی دی او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زموږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي. په دې کې هغه د زموږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو موږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډېر په ګټه دی او موږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډېر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډېر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې موږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان چې صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، له هغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بسي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په څلوېښت سنټه، در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر اتیاو سنټو تر وی سنټو پورې د دې کرایه و، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریز راکړه ورکړه، فکر نه کوي چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به سوګو نشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په څلوېښت سنټه دی، تاسو دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې موږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زموږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندستان کې الته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي تشویقیږي هغه نور سکتورونه هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي هم د هغې خوانه راشي بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو نو دا یو زمینه مساعدوي دې ته چې یو رقابت رامنځته شي که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ ده چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي
هندوستان د افغانستان د مالونو دپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبه کولو یو ښه مارکیټ دی د دې خوانه چې کوم شیان ځي هندوستان ته د هوا د لارې نه څومره ښه مارکیټ کیدلی شي د افغاني تولیداتو دپاره
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دي او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی ځکه چې هلته نفوس ډیر دی بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی که چېرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسوي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته یعنې حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی
تاسو د پاکستان یادونه وکړه سره دی چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګري زور کړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردو
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او دغه راز د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دېنه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کیږي
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي دغه کوم ضمانت موجود دی
یو شی به زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو که د پاکستان نه دي که د ایران نه دي او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی کړی چې مونږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې ویلې چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس باندې مونږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دي د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دې ته مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نه شي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټوانه اخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. مونږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجود دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کیږي، او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولی حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې، او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازم دی.
ډېره زیاته مننه کورو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.